دو سلامت.
سلام په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي ساعت درته لرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې پیلې له خبرونو کوو. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي تیره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر د طالبانو او د بامیان له اوسیدونکو غوښتل چې د دې بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي، خو د جرمني خبری آژانس تر راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته له تلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراعت کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو په ترڅ کې پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو باندې هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4,000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو یې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. دا سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات به دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شول، له دې هیواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هم مهاله په زرګونو افغانان وویستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپره کړې، له 1,250,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتنه کړې ده. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یک شنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس تر راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې له سلګونو کونډو سره د نغدي مرستو خبره کوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې پرون شنبه لیکلي چې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردوج، شهدا، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټول ټال 5,000,000 او 1,00,000 افغانیو نغدي مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرستو وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطحې کېناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي ادارې کې یوې غونډې ته وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. درنو اوریدونکو، مخکې مو هم یادونه وکړه چې د دې وسات ډیره برخه دوه خپرونو ته ځانګړې شوې، خو ترغه مخکې راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې محل کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر ته له تلو منع کړې. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤوله هیدربار وایي چې ډېری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده، دغه څرګندونې پرون د اګست د 26 د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1940 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي، موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره یې ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصې زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا، دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي. زه په دې پوه یم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشري تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډیرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بندې امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورټي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولې، او همدې ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنکړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللي. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره یې په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لز دوست په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستې چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بې سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته 300 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوي صادر کړی چې په 1900 کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت ته راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او خلک پکې زیانمن شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران قضایی اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شوو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی وه. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې وه. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تېر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته $30 میلیون مادي او اخلاقي تاوان او $300 میلیون هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1999 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د فرانس پریس په وینا په 1953 کال د برېټانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه یې د دې هېواد نفت ملي اعلان کړي وو د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2014 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمني د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې چاودنه شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د $50 میلیارډ تاوان ورکولو فیصله کړې دي. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران $6 میلیارډ کنګل شوې شتمني ازادوي.
اوس مرا بولم چې تانې څنګه او در 3 ساعت خبرونه واوري.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونی په خبرونه کې په دی غږی کوچولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخنی په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي
د دې ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدهیي کېږي او په وروسته ژوند کې له کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د ترسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت په هغه را برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بېخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق کې انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه،
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه
کچری یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدهیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی برته چی په هم دغه شکلونو قلبونه کې برته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی داشه غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زمونږ نوی نسلونه زمونږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک. لوی ستونزه همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپل پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي او قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته. همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله غوسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدل شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدل شي په بوختیاو کې څرګندیدل شي په رواني او عاطفي ډورونو کې کاملا څرګندیدل شي تاریخواله د دې زیږنده ده.
او ورسته پښتنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه بیت ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخکېږي او مخکینی پخوانی نسل په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کوي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سره داسې ویل شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې به د زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یوه اشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو هم دغه ژورې خبرې لزان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو څه ترې نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږ د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هر ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پېښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت، هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا د یې په اړه باندې فکر کولی شي، یا د یې دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بی بی سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجازو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې پیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم، خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه. او کله چې د زپرم زکه وغځولم او پری دې سلام نو مخ می د زمکی پر مخ واړوه یا هم د زمکی پر لور مخ واړوه زکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک سر جلاله به پرمان به تر سره نکړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قربانی ځای ته یووړی، هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر ځمکه یې وغځوي او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړ خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قربانی شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندي ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او که چیرې ځان د انفاق او قربانۍ څخه وساتي پخپله به خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویلی چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشي کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شراغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوی، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې، یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاریس بلې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و، یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه 40 کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1200 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیگ سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تېروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړین سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پیاله نسکور وم دے تشوم ما خودن، پیاله نسکور وم دے تشوم ما خودن، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودن، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن. تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، زندان مڑ ہوندے نڑوندے، زندان نڑوندے تیروں خود نا، زندان نڑوندے تیروں خود نا، پیالے 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 نسکوروندے تشوم خود نا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودن، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن، پیالے نسکور وم دے تشوم خودن. Thank you.
کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے زندیا مت عمدے لگوما خود تندیا مت عمدے لگوما خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مت دن پیالے نہ سورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن دن دن